Selam aleyküm. Pavanistan ki de mazı maşa mışper bacı esvede azadi irali nimsata maşa mani haberi mücela payelsva. De haberi mücela pa haberi rapurunik yavrı içi de ulusi jirge de narivalu çoğru komisyon ve yabğan hukumet de aslam Faruqi Pakistan ta nabır spari. Faruqi Pavanistan ki pa zinu teröristi hamlu torandı. Da hamuru içi pa Pakistan ki de koronavirus da haberi do sara malgur minatunu afgan kadoru ta andişna şovali da. Da tarah haberunu urus tabri de lesi haberunu la asadulalu din navrayı.
سر که ده مهم خبر نسر تکی افغانستان که ده کرونا ویروس مثبت پیخی 521 تا پورته شوه ده کابل خار 15 امنیتی حوزه که ده موترسیکلونو پر تگراتک بندیز ولگید او ایران وایی 13-14 ساعتونو که ده کرونا نگده زر تازه پیخی ثبت کریدی ده خبرونو تفصیل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13-14 ساعتونو کې 10 نور افغانان په کرونا ویروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته ویلي چې د دغه پیښو نږدې نیمایي یې په کابل او پاتې یې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي.
په کابل ولایت کې 14، هرات ولایت کې 8، کندهار کې 2، لوګر کې 2، دایکنډي 2، تخار 2، او په غور، بادغیس، نیمروز، بامیان، پروان په هر ولایت کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو 521 پیښو ته ورسېده.
په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز امر جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار 15 حوزه کې د موټرسایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو، ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډېروالي وروسته کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې اکثره دا پیښې د موټرسایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. 15 امنیتي حوزه د ښار لویدیځ ته پرته ده چې قمبر څلور لارې، خوشحال خان او کوټسنګي شاوخوا سیمې رانغاړي. پولیس وایي که هر څوک له دې امر نه سرغړونه وکړي موټرسایکل به یې ضبط او قانوني چلند به ورسره کیږي. د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت کې د پرتې لویې لارې شاوخوا کې عملیات پیل کړي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات وایي د عملیاتو هدف د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د پټنځایونو له منځه وړل دي. خاغلی سادات ویلی د عملیاتو لپاره تر اوسه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اوښتی، خو کرش میره نه وایي. دی وایي د هغوی ایښودل شوي یو شمېر ماینونه هم شن شوي دي. تخار ولایت کې په دې وروستیو میاشتو کې ناامنۍ زیاتې شوې. تیره اونۍ تالوقانو ښار کې وسلوالو د ملي پیوستون یو کلیوالي مشر وتښتاوه چې وروسته یې سر پرې کړی جسد وموندل شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو آتشه وایي کرونا ویروس په دې ایالت کې په لومړي ځل دوه افغان کډوال مړه کړي دي. دا خبره په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو آتشه عبدالحمید جلیلی نن د جمعې په ورځ په خپلې رسمي فیسبوک پاڼې کې کړې ده. خاغلی جلیلی په دې اړه ویلي چې د کرونا ویروس له امله یو افغان کډوال په مردان کې او بل د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې مړ شوی دی. د پاکستان د مرکزی حکومت د ارقامو له مخې کرونا ویروس تر دې دمه په دې هیواد کې 4601 کسان اغیزمن کړي او لږ تر لږه 68 یې مړه کړي دي. بل لور ته پاکستان په پام کې لري چې د دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي. دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د کرونا ویروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څه باندې نیمایي وګړي به بېوزله کړي. د روانې اونۍ په پیل کې پاکستان ویلي و چې د اپریل په 14 به د کرنې سکتور او د سیمنټو او فولادو د تولید چارې بیرته پیل کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عاشق اعوان نن وویل د دغه هیواد حکومت هوډ کړی چې ځینې اقتصادي فعالیتونه چې میلیونونه کسان پکې کار کوي له سره فعال کړي. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې دا مهال د پاکستان شاوخوا 40% وګړي له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. پاکستان په دې وروستیو کې د $2 میلیارد په ارزښت د ژغورنې یوه طرحه جوړه کړه او دغه راز تمه لري چې 3 میلیارد ډالر بل مرسته کوونکو هیوادونو ترلاسه کړي. او روستای خبر هم دا چې د ایران د روغتیا وزارت ویلی دغلته کرونا ویروس تازه 122 کسان مړه کړي دي. د وزارت ویان کیانوش جهانپور ویلی ایران کې د کرونا له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 4202 ته پورته شو. نوموړي وویل تیرو 24 ساعتونو کې په دې ویروس ایران کې 902 نور کسان اخته شوي چې د ټولو اخته شوو کسانو شمیر له 8000 پورته شو. دغه هیواد کې نږدې 15500 کسان بیرته له دې ناروغۍ رغېدلي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. ولسی جرګه وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري.
هرقدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب میسازه.
د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت بلا وګواښل سي.
حکومت افغانستان که چیرې زکار کوي یو ځل بیا د افغانستان حاکمیت متضرره کوي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې پاکستان غواړي د تجارت په برخه کې ځینې اسانتیاوي راولي. دا خبری مجله تر شپږنیمو بجو د دې تر څنګ پر نور موضوعاتو هم خبری راپورونه اوریدلی سي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسون وایي افغان حکومت یې اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري. د دغه کمیسون مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل که چېرې افغان حکومت د داعش ډلې مهم غړی چې د ملي امنیت ریاست لخوا په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول سوی وسپاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په برخه کې به ستونزې رامنځته سي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
که څه هم تر دې دمه افغان حکومت د پاکستان له لوري د اسلام فاروقي د ورکړې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت نه باید د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې دغه مهم غړی پاکستان ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال سید محمد جمال فکور بهشتي ازادي راډیو ته وویل
په دې موضوع کې زیاتې پیچلتیاوې موجودې دي، او هر څومره چې ګاونډی هیواد یعنې پاکستان دغه کس ورسپارلو ټینګار کوي، له افغانستان سره چې کوم مناسبات لري هغه ته زیان رسوي. او همدارنګه په دې سره به دغه هیواد چې موږ سره د سولې او امنیت په برخه کې کومې ژمنې کړي او اړیکې دي هغه به هم ورو ورو له منځه یوسي.
اسلام فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شمې په ورځ د وري په 14مه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول سه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21مه نیټه دغه وزارت ته وغوښتل سه، او ورته وویل سول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقات لپاره باید پاکستان ته وسپارل سي. هڅه مو وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه ولرو، خو تر دې دمه دغه وزارت موږ سره خپل نظر نه دی شریک کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسولیت منلای چې ملکی خلک پکې وزل سوي. د دغه ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 25مه نیټه په کابل کې د افغان سکانو پر یو ګردواره او چې لږ تر لږه 25 ملکی وګړي پکې ووزل سول. د سر د افغانستان په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استاذي خالصان نریندر سنگ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام فاروقي باید په افغانستان کې د ننه محکمه سي، او که داسې ونه سي د ټولو هغو کسانو چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په حملو کې قرباني سوي حقونه به یې له پامه وغورځول سي.
دا خو حقیقت ده چې د افغانستان حق ټول وګړي حقوق په خیر لاندې کېږي. دا دښمن تر دې موږ نه دی، ټول افغانستان دښمن نه ده. امیدوار یم چې دا همدلته محکمه شي تر څو چې د افغانستان استقلالیت او د افغانستان
د بشری حقونو د څار نړیوالې ټولنې هم له افغان حکومت غوښتي چې فاروقي دی دی وی عدالتانه محاکمه پترس کې په جنگي جرایمو محکوم کړي، او د دوی د حملو پترس کې قرباني سوی کورنۍ شهیدان وګرځوي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا د ملي امنیت پخوانی رئیس وی کافغان حکومت اسلام فاروقی پاکستان ته وسپاری د افغانستان امنیت ته بلا غوښ پیشتي رحمت الله نبیل وی پاکستان لدی بیر لري چې اسلام فاروقی د پاکستان پټ استخباراتي معلومات له افغان حکومت سره شریک نکړي. شغلی نبیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
متاسفانه د پاکستان نظامیان او ایسای همیشه افغانستان کې خپل نیابتي حمایت کړی دي او اسلام فاروقی هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره نیول شوي دي اکثر پاکستانیان او یا د نورو ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده او فاروقی اصلا د ایسای سره مستقیما لري او په هم زه کله په امنیت ملي کې مې وظیفه لرله. دوی په هغې کې د لشکر طیبه او بیا وروسته د اسلامي ټولنپن پاکستان سره و او ایسای سره مستقیما اړیکې لرلې. دوی په ډېرې بې شرمۍ بدای دوی چې داخلو نه لاس واخلي یا هم د افغانستان د ولس سره هغه هم د ګاونډیتوب حق ادا کړي. ډېر رقم مسایل کې بې شرمانه مداخله کړي او حکومت افغانستان که چیرې دا کار کوي یو ځل بیا د افغانستان حاکمیت متضرره کوي. او زما په نظر د افغانستان حکومت دا چې داعش څومره حملې کړي دي او خصوصا هغه آخرین حمله چې هغه د سکانو په عبادتځای باندې وشوه، دا مسله باید مستقیما د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع کړي او د افغانستان د ملي حاکمیت او د پاکستان بربنده مداخله هلته یو ځل بیا مرجعه وکړو وکولی شو د خپل هیواد او خپل ولس او د خپلو خلکو د حقوق نه دفاع وکړي.
وصول څنګه دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ آیا اوس هم هغه باور شته که چې د افغانستان دا کار د قانون له مخې کوي او د هغوی اتباع یا د هغوی دغه وګړی بیرته ورکوي، نو دا کار به څنګه کیږي؟ یعنی افغانستان اوس په پاکستان باندې دا باور لري چې بیرته دا د داعش داسې یو مهم غړی بیرته ورکا؟
اول خو افغانستان حکومت او د پاکستان د کومه تفاهم نامه یا څه تعهد نامه یا څه قرارداد نشته چې هغه به د هندیانو تبادله کیږي. زما په یاد دي پاکستان کې د امریکې د فشار په اساس باندې ډېر مهم د طالبانو مهم غړي چې هغه ډېر غټ مسؤلیتونه د افغانانو د وژلو شهیدانولو په دوی په غاړه وو، لکه ملا سلام چې بیا وروسته د هندوز والي شو، لکه مولوی میر احمد، لکه ابراهیم داود جلالی په نوم یو څوک چې مسمه داود سرخه و هغه د لوګر والي او کابل کې ډېر تروریستي حملې په 2009 کال کې کړې وې. او په لس ګور دا رقم افغانستان حکومت وار وار دوی نه تقاضا وکړه، مثلا د ملا برادر کله چې دوی ونیوه رسما حتی د وخت رئیس جمهور او وزیر خارجه او داخل پاکستان ته سفر وکړه او د دوی نه تقاضا وکړه چې دا د افغانستان حکومت ته وسپاري څو دوی نه د سولې په پروسه کې کار واخیستل شي. اما اسکله پاکستان د کار نه کړی. نو سم پاکستان د حق نه په ګورډي تو په لحاظ باندې جوړي هغه ماتیک روابط چې د افغانستان حکومت او د پاکستان په بین کې دي، داسې څه سند نشته چې افغانستان حکومت په دې باندې مکلف دي چې داسې یو تروریست هغه د افغانانو د وینو یې لاسونه سره دي هغوی ته وسپاري.
نو مثلا بله پوښتنه دا ده چې د تاسو له نظره پاکستان ولې د دغسې یو شخص غوښتنه کړې ده؟ البته بیرته ولې غواړي چې اسلام فاروقي افغان حکومت هغوی ته ورکړه؟
دې ډله کې د دوی څه نور داسې کسان هم شته چې هغه مستقیما د ایسای سره رابطه لري او دلته خصوصا د آخرین حمله چې دوی داعش د عنوان نه په د کانو په عبادتګاه باندې وشوه، دوی فشار لاندې دي نه تنها د افغانستان او د بین المللي ټولنې بلکې د بل مقتدر ګاونډي د هند تر فشار لاندې هم دي. دوی د دې نه بیریږي د موضوع افغانستان جدي ونیسي او د تحقیقات نورم انکشاف ورکړل شي. دوی هغه پټې رابطې او نور حملې چې دلته شوي او ډېر خلک وژل شوي دي، شهیدان شوي، هغه به بیا دوی ته یو ملي سند جوړېږي. نو زه فکر کوم زیات دوی تلاش دا کوي چې وکولی شي په هر خلک بیرته لاس راوړي، ځکه د قضیه باید افغانستان حکومت او نور متحدین یې جدي تعقیب کړي او ملل متحد یا د ملګرو ملتو یا امنیت شورا ته باید دا قضیه راجع کړي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل و ویلي که افغان حکومت اسلام فاروقی پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته بلا ګواښ پیښ سي. فاروقی چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزی د دشنبې په ورځ په افغانستان کې ونیول سو، دی د سیکانو پر ګوردواره په هغه حمله هم تورن دی چې تر 15 زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د کډوالو د تلفاتو خبر خپور شوی دی. تفصیل له احمد شبر څخه.
په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د آتشې چارواکي وایي کورونا وایرس په دې ایالت کې د دوه افغان کډوالو ژوند اخیستی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو چارواکو د کورونا وایرس له امله د کډوالو د مړینې پخلی کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی د جمعې په ورځ پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې له بده مرغه په ډېرې خواشینۍ یې دا خبر ترلاسه کړی چې په پاکستان کې په میشتو افغان کډوالو کې دوه افغانان د کورونا وایرس له امله چې څه موده مخکې پرې اخته شوي وو خپل روح حق ته سپارلی. ښاغلی جلیلی په دې اړه ویلي چې د کورونا وایرس له امله یو افغان کډوال په مردان کې او بل د پېښور په حیات آباد کې مړ شوی دی. په پاکستان کې ملګرو ملتو او د پاکستان د ښځو د حقونو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. په پاکستان کې ملګرو ملتو او د پاکستان د ښځو د حقونو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. د دې ادارو په وینا افغان کډوال په پنجاب کې په ډېرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي چې دغه وبا د دوی مېرمنې ماشومان او د کورنۍ ټول غړي تهدیدوي. د ښځو په برخه کې د دغو ادارو اندېښنه دا ده چې د افغان کډوالو مېرمنې نه روغتیایي اسانتیاوې لري او نه له خپلو کورونو بهر وځي چې د دې ناروغۍ په اړه په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس په ډېرې چټکۍ خپرې شي. د پاکستان د مرکزی حکومت د جمعې د ورځې د خبرو کړیو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4601 کسان په کورونا اخته دي او لږ تر لږ 18 نور مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته لوړ شوی او تر دې دمه د 22 کسانو ژوند اخیستی دی. په پنجاب کې تر اوسه د افغان کډوالو د مړینې خبر نه دی خپور شوی. بل لور ته په پاکستان کې د کورونا وایرس خپرېدو له ویرې بندیزونه چې د اوس لپاره د اپریل تر 14 دوام کوي په ځانګړي ډول پر افغان کډوالو اقتصادي اغېز زیات کړی دی. په پاکستان کې د کډوالو د چارو چارواکي وایي چې 2 میلیونه واته لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې 80% کې د ورځې مزدوري کوي او ورځنی مزد اخلي چې دا کسان د کورونا وایرس د بندیزونو له امله له کارونو لوېدلي دي.
بل خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا وایرس مشکوک کسان کولی سي د ټلیفون له لارې له ډاکټرانو او د کووید 19 ناروغانو له مربوطه روغتونونو سره په اړیکه کې سي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټلیفوني معلوماتو مرکز په ورځني ډول تر 3000 اړیکو ته ځواب وایي. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
برای سلام برادر محترم، اسمتون از کجا به تماس شدید؟
دا په کابل کې د کرونا وایرس په اړه د ټلیفوني معلوماتو مرکز دی. حسنا سادات د 500 ډاکټرانو لړلې ده چې په ورځني ډول تر 100 ټلیفوني اړیکو ته ځواب وایي چې ډیری تماس نیونکي د افغانستان لړلې پرتو سیمو څخه دي. تماس نیونکي هغه کسان دي چې غواړي د کرونا وایرس په اړه پوسی او یا هم هغه کسان دي چې په کرونا وایرس د اخته کېدو لارخه شکمن دي. حسنا سادات وایي هغه کسان چې په کرونا وایرس مشکوک دي د همدې مرکز له لارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې له څانګو سره نښلوي. دا وایي که خلک په ولایتونو کې وي له هغو متخصصینو سره چې مسؤلیت لري موږ یې ورسره اړیکې ټینګوو او د مسؤلینو شمیرې ورته ورکوو. که دا خلک په کابل کې وي موږ یې د روغتیا وزارت اړوندو څانګو سره په اړیکو کې کوو او آن د امبولانسونو شمیرې هم په اختیار کې ورکوو. تر دې وړاندې د یو سرو شپږ شپېته د ټلیفوني معلوماتو مرکز هم مهاله 8 ټلیفوني اړیکو ته په یو وخت کې ځواب وایي، خو اوس دغه مرکز په یو وخت کې 150 اړیکو ته ځواب وایي. مخکې دغه مرکز 8 روغتیايي کارکوونکي درلودل، خو اوس دلته 500 ډاکټران په دوو شیفتونو کې کار کوي. مخکې تر دې دغه مرکز په هر ډول روغتیايي معلومات خلکو ته ورکول، خو اوس یوازې د کرونا وایرس لپاره ځانګړی شوی او په ورځني ډول 10000 کسان په ټلیفوني کرښو ورسره وي. د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي د کمیټې د دارالانشا مشر سید احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و امروز از 4000 تا 6000 تماس را در جریان کارشان
اوس محل څلورو تر شپږو زرو ټلیفوني اړیکو ته دغه مرکز ځواب وایي او په ورځیني ډول لاله زرو زیات خلک اړیکې نیسي او ډیره دا کسان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه دي.
زیاتره از ولسوالیا امروز بر ما زنګ میزنند. د این مورد
خو یو شمیر خلک وایي څو ځلای چې دغه مرکز سره اړیکه نیولې اړیکو ته یې ځواب نه دی ویل سوی. د کندوز ولایت اوسیدونکی ذبیح الله امرخیل له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو دوه ورځو کې له 168 شمېرې سره اړیکه کړې خو د دغه مرکز له کارکوونکو سره په خبرو کولو نه دی توانېدلی.
ما پرون 4 بجې دې شمېرې سره د وزارت ساتمې شمېره ده 4 بجې د مازدیګر دوی سره ما اړیکې ونیولې، مګر مکرران ما دوی سره په اړیکو کې څومره غفتل چې ما تماس دوی سره وصل شي، اړیکه مې دوی سره وصل شي، مګر بدبختانه ما دوی سره چې کړه اړیکه نیولې ما تلیفون له دوی سره وصل نه شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یوسرو شپږ شپېته معلوماتو مرکز له کلونو را په دې خوا د همدغه وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي، خو د وروستیو دوه اونیو راهیسې د کرونا ویروس د مخنیوي دولتي کمیټې له لوري د اړیکو ځواب ویلو ظرفیت یې لوړ سوی چې په دې سره په دې برخه کې له 4 میلیونه زیاتې افغانۍ پیسې مصرف شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمېرو له مخې په دغه هېواد کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې 521 ته رسېدلې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
لیران نو پاکستان څخه په ډلیز توګه د افغانانو راستنیدنې د کرونا وایرس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. نور حال له فرشتې جلال زید څخه.
د پاکستان حکومت د تیرې دوشنبې په ورځ د چمن او تورخم لارې د افغان کډوالو لپاره خلاصې کړې. ملګري ملتونه وایي چې له هغه راهیسې په 4 ورځو کې لږ تر لږه 15,000 افغان کډوال پر چمن او تورخم افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا په تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ نږدې 12,000 کسان، د سه شنبه په ورځ 15,000 او د چهارشنبه په ورځ باندې 14,000 کسان پر پولو راوښتل. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دومره کسانو دراتک اټکلی نه وکړي. له دې امله کله چې دومره ډیرو خلکو پر تورخم حرکت را وکړ، دوی د کرونا ویروس د ټیسټ او معاینې لپاره تیار نه وو. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت یا نړیوالې خیریه ټولنې د دې امکانات نه لري چې په یو ځای کې دومره خلک د کرونا ویروس لپاره ټیسټ یا معاینه کړي. د ستونزې ته خلک متوجه دي.
لزګونه شلګونه کسان نه دي چې د حال د قرنټین شیدا په زرګونه او سرګونه کسان د هغې زنه راوړي او کده شي د وایرس وسره را انتقال شي. کچیر ته دغه لاره بند نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت هم د هرات پر کم شي.
خو هغه کسان چې له پاکستان راستنه سوي خپل دلایل لري.
عامو ګرو خلک موږ تللي پاکستان ته تداوی د پاره غراغلو ملیین خوشاله او د دې طرفدار بیا د خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل کورو ته ولاړ شي.
د امریکا جانز هاپکنز پونتون پرون وویل چې په پاکستان کې 4,404 لستنه د کرونا ویروس لامل په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې هم له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له پاکستانه به دا ویروس افغانستان ته ولېږدول سي. خو پنځشنبه وروستۍ ورځ وه چې د پاکستان سره پولي خلاص وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په دې ورځ د هغو کډوالو شمیر ډیر کم و چې افغانستان ته ستانه شوي دي. د پنځشنبه په ورځ پر تورخم نږدې 2,300 کډوال او سپین بولدک ته نږدې 2,215 کډوال راستانه شوي دي. په ننګرهار کې د ستنو شوو کډوالو لومړۍ چوپه په کلیو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوې ده. په ننګرهار کې چارواکو ته اوس دنده سپارل سوي چې ټول هغه وګړي چې په دې 4 ورځو کې له حساب کتاب پرته راستانه شوي معلوم کړي او د هغوی په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ یا قرنټین کړي. خو دا نه ده څرګنده چې له هغو کسانو سره به چې له معاینې پرته سپین بولدک او له هغه ځایه نورو سیمو ته تیر شوي څه کېږي.
پاکستان غواړي چې د کورونا وایرس له کبله لګیدلي بندیزونه نرم کړي. د دغه هیواد د اطلاعاتو وزیر نن وویل که چیرې داسې ونه کړو په میلیونونو کسان به خپلې دندې له لاسه ورکړي. په پاکستان کې د اپریل تر 14 بندیزونه او محدودیتونه لګول سوي دي. تفصیل له احمد شبره.
پاکستان غواړي چې مهم سکتورونه چې اقتصاد پرې ولاړ دی بیرته پرانیسي. د پاکستان د مرکزي کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د اقتصادي هڅو اوږدمهاله درېدل د کورونا ویروس له امله شاید د باعث شي چې په پاکستان کې 3 میلیونه کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي او له دې سره د هیواد نشتې نیمایي نفوس د فقر لور ته ټېل وهي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشقاوان نن وویل موږ غواړو چې هغه کلیدي سکتورونه بیرته پرانیزو چې په میلیونونو کسان پکې کار کوي. د اونۍ په پیل کې حکومت پریکړه کړې وه چې خلک د اپریل له 14مې د کرهنې په برخه کې کارونه بیا شروع کړي. همدارنګه ځینې فابریکې چې د رغاونې لپاره تولیدات کوي لکه د سیمنټ او فولادو بیرته پرانیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه چې د ترانسپورت او د پرچون شیانو د پلورلو برخې به تر دې وروسته چې دغه درې اونۍ بندیز خلاص شي پرانستل شي. ښاغلی عوان یو ورځ وروسته تر دې داشمنې کړې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې هر ایالت به په خپله پریکړه کوي. د پاکستان د اقتصادي پراختیا دولتي انسټیټیوټ په یوې نوې څیړنه کې څرګنده کړې ده چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم بندیزونه لګول شوي دي له دې سره تر 30 میلیونه ډېرې دندې تر خطر لاندې دي. د څیړنې له مخې د کرهنې، رغاونې او له خوراکي موادو پرته په پرچون ډول د نورو شیانو د خرڅلاو سکتورونه تر ډېر ګواښ لاندې دي. محمود خالد چې د پاکستان د اقتصادي پراختیا د دولتي انسټیټیوټ د راپور په چمتو کولو کې مرسته کړې ده وایي تر 130 میلیونه ډېر خلک په پاکستان کې چې د دې هېواد نیم نفوس جوړوي د دغو بندیزونو له امله له دې خطر سره مخامخ دي چې د فقر تر کچې به لاندې شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم د پاکستان 40% خلک اوس هم د فقر تر کرښې لاندې ساته کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د اقتصاد د ژغورنې لپاره د 2.1 میلیارد ډالرو پلان اعلان کړی دی او اسلام آباد تمه لري چې مرستندویان به دغه هېواد ته تر 3 میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
بیا هم د کورونا موضوع په ملګرو ملتونو کې د امریکا مخکنی استاد سمانتا پاور وایي کله کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو او متفق کولو کې ناکامي دا ناورین لا سخت کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې امنیت شورا د کورونا وایرس د منفي اغیز د کمولو لپاره مهم رول لوبولی سي. د جمعې د ورځې تر ماپښینه په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر د 1,600,000 څخه واوښت. نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي سمانتا پاور له کرونا ویروس سره د نړیوالو پر مبارزه سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې ملګری ملتونه په دې برخه کې د یو واحد دریز او ګډې مبارزې په تنظیم کې ناکام شوی دي. پاور د باراک اوباما په اداره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. سمانتا پاور ویلي تر څو چې کرونا ویروس له ټولو هیوادونو ورک نشي موږ یو هم پامن کې نه یو.
پګړ
مبارزه کې د ناکامۍ له امله کرونا ویروس ډېر وژونکي حد ته ورسېد او نړۍ یې له انساني ناورین سره مخامخ کړه. سمانتا پاور وویل راځئ چې ټول دا ومنو چې تر هغو چې د نړۍ په یوه برخه کې هم د کووید-19 ناروغي شته موږ یو هم پامن کې نه یو. په دې خبرو په پایله کې راځئ چې داسې نړیواله همغږي او داسې نړیوال ائتلاف رامنځته کړو چې د دې ویروس له منځه وړلو لپاره یې اړتیا ده او دا کار باید یوازې زموږ د خپلو سیمو لپاره چې واضح ده چې لومړیتوب راته لري نه وي بلکې د نړۍ د هر کونج لپاره باید وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کرونا ویروس تر خپرېدو تقریبا 4 میاشتې وروسته پرون په دې اړه چې د ویروس سره څنګه مبارزه وسی غونډه وکړه. خو سمانتا پاور له 2014 تر 2018 میلادي کال چې دا په ملګرو ملتونو کې و د اسلامي دولت ډلې او د ایبولا ویروس پر ضد مبارزې ته اشاره وکړه. وی ویل چې ډېری اغیزمنې او ګډې پالیسۍ هغه مهال پلي شوې وې. هغه د ایبولا ویروس د خپرېدو په اړه د امریکا د خبرګون په ارتباط په یو کتاب کې هم لیکلي چې کله په لویدیز افریقا کې ایبولا زیاته شوه امریکا ځانګړي ځواکونه او کارپوهان د مبارزې لپاره ورواستول. په ایبولا ویروس د افریقا په لویدیزو هیوادونو کې تر 8000 زیات انسانان اخته شو او په 3 کلونو کې 1300 کسان پرې مړه شول. خو دا ور د کرونا ویروس د خپرېدو له امله یوازې د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر 10,000 زیات وګړي مړه شوي دي. سمانتا پاور د روغتیا پر نړیوال سازمان هم سخت انتقاد وکړ او ویل چې د کرونا ویروس یې ډیر ناوخته د نړیوالې روغتیا لپاره د خطر په توګه اعلان کړی دی. کرونا ویروس د دسمبر میاشتې په پیل کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو، خو د روغتیا نړیوال سازمان د مارچ په 11 د وبا اعلان وکړ. تر دې وخته په نړۍ کې 1,200,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي وو.